السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې له جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلي محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
د نړیوال اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډیر کړهونه ګاړي.
راشته بس خلک انتظار کوي روډ په سر یواش په دویش په پروتوی بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل په پرونی برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندوز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ ډګر ته کښته کېږي. بشپړ خبرونه. ویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعې قومندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روغتون د پرونی برید پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د سردار داود خان 420 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درستیز د روغتیایي څانګې مسؤل محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانۍ او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي. زموږ کار هماغسې د روتین مطابق روان ده. موږ نن ساره مریضان اخیستي دي او زړو مریضانو ته اوس هم ډاکټران خپل تداوي کوي.
طالبان وایي چې په دې برید کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وتنه وژل شوي، خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندوز ولایت کې د هاوان د سرګرولې د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هاوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېده. کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخوانی حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شوني شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو 2 عسکر ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وزایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشو. دا سرچینه وایي چې د اتمې ناحیې اړوند شابرهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د خښوي ماین له کبله شوي. سرچینې که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوي. سملاسي چا د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته د حمله منصوبه کړې وې. طالبانو سره لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویلي په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اثار وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اثارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټولو هیوادوالو ته یې زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداری هم ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انتیک واکسین بهیر پیلولی شي. د دوی موخه دا ده چې دا ماشومان په کووید-19 ناروغۍ اخته نه شي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال 20 جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبې یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینهوالو غوښتي چې نظم مراد کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینهوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې 2 شل اوریزې لوبې کړې چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له اندونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیې په انتالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمریني کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ورزشي فعالیتونه یو څه پیکه شوي او د ښځو ورزشي سیالۍ په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره یې د المپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د ښځینهوو د ورزش اړه به هم وروسته پریکړه وکړي.
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې راځو. د خبرونه لومړی راپور ته ملګری ملتونه وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډېریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یوه چارټر الوتکه کې 3.3 ټنه ژمني مرستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې دا اداره به په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. لا بيزا شو را خواد ملګر ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام شمیري خي چې نګ دی د 3.3 میلیونه افغانان د سخت لوګ له ګواخ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورت کې.
هشتګل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسوه. خودل د هم بے وزلې او بیکاری ژوند تریخ کړي. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري خو پایلې لته هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وای سنز اڑ کر چکور کلے پری دی لغمان کابل ترا کډه شو خودل ته هم چا لاس نیوه ونه کړ.
حال راغه زمونه غریب او تاسو هیڅ څوک نه کوي. اوله ګران دی غوډي ګران دی هر څه ګران دی غریب سړی څوک تاسو نه کوي.
د ناهیلی او لستونزو د ډک ژوند دا فریادونه داسې مهال دي چې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښ ته اندېښمن دي. د دې سازمان د کډوالو لپاره عالي کمشنري وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله د خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رانږدې کېدو او د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواښ مخ په ډېرېدو دی.
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یا مرستو ضرورتونه ډېر زیات لري. خلکو ستونزې ډېر زیات شوې دي او په هغې کې یو خو د سرپناه بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولې او نور د دې سره سره دا هم چې ډېر زیات خلک بیروزګار شوي هم دي.
پروند ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یوې چارټر الوتکه کې 3.3 ټنه ژمنۍ کومکي بستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې د نوومبر په څلورمه اومه هم په مرستوبار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیلې تر اوسه 300,000 بېځایه شویو کورنیو سره مرستې کړي، خو دا بهیر لا روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي په کور دننه له بېځایه شویو کورنیو یو شمېر بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو هلته هم چندان ښه ژوند او آن سرپناه نه لري. UNHCR هیله ښیي چې د روان کال تر پایه به نږدې 1500,000 بېځایه شویو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. په کور دننه د بېځایه شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خپرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یوه اړتیا بولي او له ټولو هېوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې دې کار په روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګو مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرني آثارو باندې راکړه ورکړه ونه شي، بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشي. له دې مخکې هم پخوانیو حکومتونو دا ډول اقدامات کړي وو، خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیرې بیا د افغانستان نه بهر د بهرنیو هیوادونو آثارو باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز د افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلي محدودیتونه لږ څه نرم کړي. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولی شي چې له دې وروسته په اونۍ کې تر $400 یا معادل 1500 افغانۍ له خپلو بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې له مخې بانکونو یوازې په اونۍ کې $200 خپلو مشتریانو ته ورکولی شوی. په همدې تړاو زما همکار مجیب حبیب زی د اقتصادي چارو له پو محمد اجان مرزي سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلی چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولی شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې او مثبت اغېز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي، له هغوی سره جوت د اسعارو ونډې یا ذخیرې چې په افغانستان کې موجودې دي هغه هم محدودې شوي دي. نو د دې لپاره چې دغه د اسعارو هغه ذخیرې په افغانستان کې سر ته ونه رسېږي یا له منځه لاړ نه شي، نو دا محدودیتونه رامنځته شوي دي. او دا محدودیتونه نو دې ته اړه لري چې تر څه حده پورې او په کومو ساحو کې هغه عملي کړي.
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته ترسره کېدله له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا، د نړیوال بانک لخوا. د دغو مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څرنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته ترسره کړي؟
افغانستان ژر تر ژره به بهر مرستې راونه رسېږي، په خاصه توګه هغه بشري مرستې چې بهرنیو او پرمختللو هېوادونو هم د هغو تعهد کړی دی، ژمنه یې کړې ده افغانستان ته ونه رسېږي، نو په افغانستان کې به د لوږې یو لوی ناورین رامنځته شي. په د ژنیو په کانفرانس کې لویدیځو هېوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي، او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرستې باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي، که نه د افغانستان نه یوازې اقتصاد، ملي اقتصاد، بلکې د افغانستان خلق به دلوګي
لاله سره بخښي. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسۍ یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والي په برخه کې مؤثر تمامېدلی شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
دا کېدای شي د افغانستان د کرنسۍ د ارزښت په ثبات کې تر یو اندازې پورې مؤثر واقع شي. د دې لپاره چې په تېرو کې موږ او تاسو ګورو چې افغانیو ته تقاضا کمه شوې ده، خلک خپلې پیسې پر بهرنیو اسعارو باندې تبدیلوي، نو د دې لپاره چې له دې کاره مخنیوی وشي په دې کرنسیو باندې په دې اسعارو باندې بندیز لګول کېږي، او کله چې په دې کرنسیو باندې بندیز اسعارو باندې بندیز ولګول شي بیا هم په خپله افغانیو ته تقاضا زیاتېږي، او کله چې افغانیو ته تقاضا زیاته شوله نو د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کېږي یا کېدای شي چې تر یوې اندازې پورې لوړ هم شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد آجان مرزی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تېره په ځانګړي ډول وبخښي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دې برخې ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. د بنسټ د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټول ګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د یو ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه له بده مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکارۍ ځورېږي. دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخه زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری وویل چې د ناسي ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر څنګ خلکو ته د کاري زمينو رامنځته کولو، نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړي. نوموړي وویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري زمینو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
مسئولین امارت اسلامي تلاشای زیاتې را درې ارساز خرج میدین.
د اسلامي امارت مسئولین ډېره هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه شان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. همدا اوس زموږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسئولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بېلابېلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
خاغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندېښنې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بېلابېلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناست دي، او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوې. یو شمېر بېروزګاره ځوانانو هیواد پرېښی او ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوې، آن تر دې چې د افغانستان زیات شمېر دولتي ادارې د ځوانو کدرونو لخوا اداره کېدي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمه راټولیږي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا هغه هیواد ته د اوښتو پر مهال هره ورځ سخت کړاوونه ګالي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو کتارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سربیره د پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته داخل شي. نور به د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راشته بس خلک انتظار کو روټ په سرویش په دویش په پروتی بیرو اوړي زغپل د دزلو به مور مدغ م غدي دویش په تروټ په سر پروته په مرګ مختل لمبر ورسد.
په تور خمزه نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیبین غړ او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه قطر کې او صبری ما خام پور را وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړی په خپل لازمي سفارت کې ورکړی دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې را ته ول اولاله ما نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانته وي دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجی جوړو چاته و جاري
نو مې پاته حلاله دی دا اج کې هم نو سره عالم از روانه م افغانستان زم اوس وې کړه ته په تذکرہ باندې تلې هم اوس وې ته ته دې مې تذکری دا به خد چا په احمد کني زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کوم دا انسانیت دی دا انسانیت دی انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي که یا نه یا د ارڅ ختم کی ته چا په مریسته پراته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نه چیرې سیدل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزه ده که پکې قطارونو کې قسمت خو راوردي پلو چې را نه وځي کېنې بس پاتې یا پلو دغه مرا دی چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او باید چې مونږ ته په تذکرو باندې شي معامله خو اسانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ ته نه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و
تروشه پوری دند پشی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوی. وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونیزې خبرونه مه هیروئ. د کرکټ د شلاورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د دې لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو ښه تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینهوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټېډیوم کې پیلېږي، د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینهوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړي چې له سکاټلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلي، خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوی مسابقې کړي چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللي او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
تاسو له پیغامونو
زاد ورڅې د پنځهاري لایټ څخه دا پیغام چې زموږ ټول وروره د شان دوه ګرامې د وړي ګران د وړي ګران چې یو پک ګران د خلک سړي دي زمان دي صحیح شو ته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لې چې د میوان ور سالي په دې سره د خلکو سره کوم کومو چې خلک به په بد خلک.
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي. وای نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو، موږ ته په کور کې ځای راکوه، موږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړې، موږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام علیکم.
زدان الغهار ایراته خبره کومه دا ورسام بعد از کلیتا باندې مسیر فتاسی پانی یمریزان تاړو یې پرېږدي. دا خو تاسو مو کړي خپلوان یا هم پرېږدي. نو دا غو اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد از خلاصي د مریزان دی ورادي. نو د اسلام په مابنګ خو بدر نست. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درمن نیم ننګاس خدای امارات اسلامي له مشران څخه اله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشه تعلیمی کال څخه کم دوا میاشتې تیرې شوې. بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو، نو د وزارت دپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري. که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي، نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړېږي. مننه، خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله لودین نه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډله ییز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی. فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړي بدري قطعي قمندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیایي څانګې مسؤل محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانۍ او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په جلال آباد کې بیا چاودنې درې ملکي وګړي ووژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل. دا چاودنه نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشوه چې مسؤلیت یې لا چا نه دی منلی. طالبانو سر له نن نه په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر کارونې بندیز ولګوه. د دوی په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي.
او سم په مخلي اقتصادي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې په ابوظبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې له دې وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي، خو هندستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو د دې سیالیو نیمه پایلو بیتې د ورتګ چانس زیاتېږي. خو که هندستان غواړي نیمه پایلو بیتې ووځي، نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټوله هڅه به دا وي چې دا لوبه وګټي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمیبیا ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستان په لومړۍ توپ وهنه کې سیالي لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه، خو نیمیبیا ونتوانېده چې یاد هدف پوره کړي. پاکستان په دې بریا سره د دې سیالۍ نیمه پایلو به تلاره وکړه. دوی له دې وړاندې افغانستان، هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړې دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالي ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا لوبه به د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به دې سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په 8 تمریناتي کمپ پیلوي. اعلامیه زیاتوي دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغېز لري. فوټبال فدراسیون ویلي ژمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو ته ښه لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونې لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونې په پایل کې به له تاسو واورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه، خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنی داده چې یو انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې د هغې غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان سلب کړي یا نفي کړي.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق سره دا یو حکم دی. دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورکوي، یعنی د خپل دغه حق د چلریه، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انسانی برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه یې خلک وایي، نه پوهېږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روان شي. زمونږ په هواد کې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. یوازې نصاب نه، بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کړو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کېږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کېږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي، زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نه شي، غلی پاتې نه شي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوان نشپريږي سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله، دا دی وبل ځوان سره واده کړی او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه
د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شیانې نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یوه ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی دغو نوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده یعنې په 1900 کې په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلک اوس هم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه دا د 130 کلونو خبره ده لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو یوه سلسله کورني ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاعر به یې ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو ډیر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوی دی. هغه تر اوسه یادی مثلا ملاله هم د همدې وخته هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه هم له خامخاتو څخه جوړ شوي وو. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت وو او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنی جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډی هم ده، بیمارو غونډی هلته دیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن پلزګانې پکې جوړې شوې دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیان سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیرو کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودونه ده، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه به نه وي، ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تیره شوې ده دا د کابل بینلی ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلیږي. نو یوه اساسي لاره ده دغه مقصد، ډېر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلي جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو خدای دغه څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ادې بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي دي دغه دوی قصې کوي. نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ انده هر چی کې دومره مخکې وته نو هیڅ ویل پخته نه مګر ډیر می خوښی دي. وخت ته لاړه ما بیا متره وو ویلې ویلې دغه انده مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مولتا در این دلم نو لیده می چه خدایا کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ ازم ملاره.
در مکتب پا دوره که من دقا نانو مارده لیوچه بی بی مهرو. بی بی مهرو نو یا مکتب پا نوم بانی ده هاولی ده ویادل یا تکره خزاوا طولین تا دونه غرد خدمت کرده ده، یعنی دیر لوی خدمت کرده ده بی بی مهرو چه نوم یادی گی ده پا کتاب کی پا بلزی کی نوم رو دیر پی ویاد که چه اوان خزا ده داسې خدمت نه کړی دي. دا توان خو هر چا کېستا دا وړتیا هر څوک لري، هر ښځه لري، ښځه د نارینه او ناکام ده، نارینه او د ښځې ناکام دي. خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولی شي. هر څوک یې توان لرېدلی شي چې بی مهرو په شان شي، د ملالۍ په شان شي.
زما نوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیلو کلی اوسیدونکی یم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده می تنه وکړم او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېدم هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوکیږي.
د بی بی مهرو د غونډی پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سیده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدای په ښه درجه کې دي. دولس کاله دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بی مهرو کې وسمم کور کرای دل بیمارو لطروس نی وتلی مون لطروس ل بیمارو کومه بل خاطرانه لرو
مثلا کابل کی سیمی دیری وی ولی دی وختل سی بیمارو انتخاب کی
بیمارو سیو قلب دی کابل او وضعیت دغل فرا خو خپل خپلوان مستغلت زیات ول دمو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازوم مستغلت پراتول دغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو
د بازار پک لیراتوه مثلا یو چرته څوکوسیږي نانوایی ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شاین درته نزدیدی
هر شی مونږ مجهز دي نانبایان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته نزدیدی غونډی ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو بس همدغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا و ژوند په شیوو کې خپرونه تربیه ښې چارې
کئی میں پزڑ اکڑو نو اثر بیا آشقی میں پزڑ اکڑو نو اثر بیا بلتانو میں لمبے بلے کری پسر بیا بلتانو میں لمبے بلے کری پسر بیا آشقی عشقی نے پزلو پلو اثر دیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر دیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر دیا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لکھ کر دیا جدائے را ترا جمع کر لکھ کر دیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر دیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر دیا مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم صورت میں خے پیدا کر پما شر بیا صورت میں خے پیدا کر پما شر بیا بلتان میں لمبے بلے کری پسر بیا
بلتان میں لمبے ولے کرے پسر بیا سرحمانا او سال منت بارو سرحمانا